द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रान अर्जुन को अकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो ओ टीवी दे नन द नहिरस काल दो जरा फिन लसम द मई द म्याश्ते इन लसम नेट द او وخت په پاکستان کې د شپې لسټي په افغانستان کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمي یو بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته د محوش چلیل
او زهن سرکاکر
هر کلی وایو او نن به تاسو خبرونه کې ساوري
د امریکا نیویارک ټایمز کې د ریپورت خبرې دوه ورځې د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف ای اے د اگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپې وهلې دي دغه کمپنۍ باندې تور دی چې نړۍ کې جعلي تعلیمي اسناد یا ډیګري خرڅوي او په ملیونونو ډالر یې جوړ کړي راپورونه وایي د کمپنۍ یو شمېر کارکوونکي نیول شوي او کمپیوټرونه یې امنیتي ادارې په خپله ولکه کې اخیستي د سندالا وزیر وای کراچی کې د اسماعیلی شیا فرقې په وګړو د حمله پلان جوړونکو یې نیولې دی او په دې باب هم رپورټ لرو چې څنګه د پاکستان حکومت د تبلیغیانو للارې په کسټمز او د محصولاتو په ادارو کې د بډو رشوتونو او اداري فساد د مخنیوي هڅه کوي د دې ترڅنګ په کابل کې د فرخندې وژنې څومره بدلون راوستلی دا ټوله به هم په دې خبرونه کې را سره اوري
خوړم به باندې کو د خبرونو تفصیل
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
پاکستانی مطبوعاتو د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای اے د اگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپې وهلې او کمپیوټرونه ځینې چاپ شوي مواد او شواهد یې په خپله ولکه کې اخیستي شخصي ټلویزیونونه د اف ای اے د یو چارواکي اکبر هوتی له خولې وایي نن د سه شنبې په ورځ کراچۍ راولپنډۍ او اسلام آباد کې د چاپو په محل د کمپنۍ ځینې کارکوونکي هم نیول شوي دي د اگزیکټ په نوم دغه کمپنۍ په ضد د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر په امر له هغه وروسته عملیات شروع شوي چې د امریکا مشهورې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په خپل یو رپورټ کې ادا کړې وه دغه اداره په نړیواله کچه تعلیمي اسناد یا ډیګري خرڅوي د رپورټ سره لیکو جیلی ډیګري او اصلي پیسې او وایي چې اگزیکټ ادارې په ملیونونو ډالرې له دې کاروبار څخه جوړې کړې دي پاکستانی مطبوعات وایي دغه ادارې د بول په نوم یو ټلویزیون چینل شروع کولو باندې هم کار پیل کړی و قانون پوهان وایي پاکستان کې د داسې ډول جرمونو سزا وکاله ده بلې خوا د پاکستان په سینټ کې هم د جیلی ډیګریو ورکولو کې د کمپنۍ په رول بحث شروع شوی او د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویلي په دې خبره حیران دی چې ولې پاکستانیان په دوکه کې دومره تکړه دي د اگزیکټ کمپنی مالک شعیب احمد شیخ په یو ویډیو کې دا تورونه ردوي او ویلي دي هغه د تعلیم عام کولو لپاره کار کوي
او د پولیو ناروغي پاکستان لپاره د سارنې نړیوالې ډلې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په دې اطمینان څرګند کړی چې روان کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شپږ اتیا فیصده کم شوي دي آی ایم بی خپل یو رپورټ کې وایي چې تیر کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې پنځه څلوېښت د پولیو کیسونه مخې ته راغلي روان کال په دغه موده کې صرف شپږ کیسونه ښکاره شوي دي
د افغانستان سرشار کابل کې یو عدالت د فرخندې په قضیه کې د پولیسو د یو ضلعي مشر په شمول یولس مامورینو ته د یو کال بند سزا اورولې ده او اته نور یې خوشي کړي دي د عدالت قاضي نن د سه شنبې په ورځ خپله فیصله کې ویلي یولس سره پولیس والا او د فرخندې د وژنې په ساتنه کې غفلت کړی وو
او د عراق رمادي خار نه بهر د نهه پرز لوی شمیر کې شیا وسلوال راجم شوی دي او هسي کوي چې د عراقي ځواکونو سره په ګډه د داعش وسلوالو د قبضې نه د انبار صوبې دارالحکومت آزاد کړي تیر میاشو عراقي ځواکونو هم د دغه رقم شیا وسلوالو سره په ګډه د عملیات وروسته تکرید سیمه بیرته د داعش وسلوالو د قبضې نه خلاصه کړي وه
ملګری ملتونو د جنوب ختیځ ایشیا په هیوادونو فشار زیات کړی دی څوک چې په سمندر کې راګیر کډوالو ژغورنې څخه ډډه کوي د ملګری ملتونو د ادارو ائتلاف نن د سه شنبې په ورځ یو ګډ بیان کې د انډونیشیا ملایشیا او تایلند له مشرانو څخه خواست کړی چې په سمندر کې بند کډوالو په حق لدی له خپل تګلارې څخه پر شا شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه د پاکستان مطبوعات وای چې د تحقیقاتو مرکزی ادارې ایف آی اے د ایگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپې وهلي او کمپیوټرونه ځنی چاپ شوي مواد او شواهد یې په خپل ولکه کې اغستې دي. پدی حق له باندې نور تفصیل لپاره دا وخت د ډیوی ریډیو همکار رحمان بنیری سټوډیو ته راغلی. دینه به نور حال اخلو. په خیر راغلی رحمان بنیری.
ډیره مننه جی.
جی بریر سی پدی حق له سی تازه معلومات دي تاسو سره.
تازه معلومات خدا دی چې تاسو د ایگزیکټ چې کوم نوم واغستو دا هغه ادارې کم چې په پاکستان کې یو شخصي ټلویزیون بول هم د راوستو سره کال اعلان کړی وو. خو پرون د امریکای په ورځپاڼه نیویارک ټایم کې یو رپورت راغی په کوم کې چې ویل شوی دی دغه اداره په نړۍ کې د پاکستان نه جالي ډیګریانه ورکوي او دا غي پسر پیسې اخلي. د دغه ډیګریانه په واره کې د نیویارک ټایم پر رپورت کې ویل شوی چې د وازیدا په عرب ملکونو کې بلکې په امریکا او یورپ کې هم ورکړل شوی دی. دغه ادارې چې ایگزیکټ نومېږي په خپل مختلف سونو شمیره کې ویب سایټس جوړ کړی دی او د زرګونو بشمیره کې کارکونکو په ټلیفون باندې د خلکو سره رابطه کوي او بیا هغه د هغې خلکو نه ډیګریانې اخلي. تاسو وینئ چې شعیب احمد شیخ دا زموږ په سکرین باندې کتل کېږي. دا هغه تن دی چا چې د دې ادارې د اعلان په وخت باندې دا اعلان کړو چې هغه یو خوب دی او دغه خوب هغه پوره کول غواړي.
په دنیا مې سب سے امیر ترین آدمی بننا چاہتا تھا, بل گیٹس سے زیادہ امیر. ایک کمرے کے مکان میں پیدا ہوا, چار بہنیں ایک میں. مشنری اسکولنگ, کالج گورنمنٹ کا, ٹیوشنس پڑھائی, جد و جہد کی, لیکن دنیا میں سب سے امیر بننا تھا, سب سے زیادہ امیر. ٹارگیٹس بنائے, پہلے پاکستان, پھر ایشیا اور پھر دنیا کی دوڑ جیت جاؤں گا. بہت سوچ سمجھ کر سروس سیکٹر اور پھر اس میں آئی ٹی سیکٹر کا انتخاب کیا.
تاسو لکه څنګه اوریدل, شعیب احمد شیخ ویل چې دا غو خوب د یوې کمرې د کور نه شروعات وکړل او بیا په ایشیا کې دا خوب هغه پوره کوپیا نړۍ ته وغځوو. او خوب دا و چې په ټوله دنیا کې هغه یو مالدار ترین کس جوړ شي, یو داسې مالدار ترین کس چې د امریکې د سافټویر د دنیا یو ډیر غټ نوم بل ګیټس د هغه نه هم زیات دولت جمع کړي. ښاغلی شعیب احمد شیخ چې کله ایگزیکټ اداره اعلان کړه, د هغې وروستو هغه یو ټلویزیون چینل اعلان کړو. ټلویزیون چینل داسې دا منظر وینې په ټی وی باندې چې په دې کې د دا وکړې و چې هغه به د دنیا د ټولو نه غټ ټی وی چینل جوړوي چې په کم کې به د پاکستان د ټلویزیون مشهور شخصیات دا هغه سره کار کوي. دغه شخصیاتو دپاره شعیب احمد شیخ اویل چې هغه به په پاکستان کې دننه د دغه ټی وی د کامیابۍ لپاره داسې سټوډیوز جوړوي چې هغه به ډیر غټ وي, هغه کانټنټ چې دی هغه په دنیا کې مقبول وي او خلکو ته قابل قبول. دې طرف ته ورځو. خو یو بل خبره شعیب احمد شیخ تاسو ته ویل کوم, او هغه دا چې تعلیم په میدان کې هم شعیب احمد شیخ د انقلاب راوستو په پاکستان او نړۍ کې دعوه کړې وه. شعیب احمد شیخ ویلی وو,
یہ ایک کروڑ بچے سے پھر روزانہ ایک صفحہ لکھوائیں گے اور اس صفحے کو ایز اے کانٹینٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچیں گے یا پھر اس کانٹینٹ پہ ایڈورٹائزنگ سیل کریں گے. اگر $50 بھی کمائے گا تو 5,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں مہینے کے. کماؤ پوت بنے گا اپنی فیملی کے لیے, فوڈ اینڈ شیلٹر کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا. ذرا سوچیں, جب یہ ایک کروڑ بچہ پڑھ رہا ہوگا, اور نہ صرف پڑھ رہا ہوگا بلکہ 5,000 روپے اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوگا, تو کیسا ہوگا پاکستان؟
شعیب احمد شیخ وی چې هغه په پاکستان کې هم د تعلیم په میدان کې انقلاب راوستل غواړي او یو کروڑ ماشومان داسې دي چې هغه ته باغت هنر ورکوي, صحت به ورکوي, زده کړې به ورکوي. هغه به د خپلې مور لپاره 50 روپۍ هم ګټي. هغه روپۍ به داسې ګټي چې یو کاغذ باندې باغ لیکل کوي, یو مضمون به لیکي, هغه مضمون به په نړیواله مارکیټ کې بازار کې خرڅوي. دا د شعیب احمد شیخ خوب و. 2 کاله مخکې چې کله هغه د ټی وی راوستو اعلان وکړو, نو هم هغه وخت کې شعیب احمد شیخ د بول د اعلان په وخت باندې دا تقریر کړی و. دا هو د ویب سایټ نه راغستی دی. مونږ شعیب احمد شیخ خدا وایي چې زه به د خپل ټی وی بول په دفتر کې کوم قسمه سہولتونه ورکوم او په دې کې به څه خوشحالی وي. د دنیا لگجوریس ټی وی چینل جوړوم او د هغې دننه چې کوم خوشحالی دي, کم دفتر دی, کم سوئمنگ پول دی, یعنی د لمبلو ډنډونه دي, د پاتې کېدو کمرې دي او د صحت یا د ورزش لپاره کوم کلبونه دي.
دنیا کے بہترین سسٹمز, بہترین میڈیا سسٹمز بول کے لیے بنائے ہیں. فاکس, سی این این اور بی بی سی کو بیچیں گے, اور نہ صرف ان کو بیچیں گے بلکہ اپنے ملک کے میڈیا اداروں سے شیئر کریں گے تاکہ ان کا قد اور اونچا ہو جائے. دنیا کا سب سے بڑا میڈیا انفراسٹرکچر بول کے لیے بنایا ہے. دنیا میں پہلی بار کسی میڈیا انفراسٹرکچر میں ہوٹل بننے جا رہا ہے. 33 لاؤنجز, اسٹوڈیوز اور دنیا کے میڈیا انفراسٹرکچر میں بننے والا سب سے بڑا آڈیٹوریم بھی بول والوں کے لیے ہے, اور اس سے انشاءاللہ ان کی زندگی بہت اچھی گزار سکیں گے وہ وہاں. پھر یہ انفراسٹرکچر باقی میڈیا اداروں سے بھی شیئر کریں گے, وہ بھی ایسا انفراسٹرکچر بنائیں اور اپنے لوگوں کی زندگی اچھی کریں. اور میں آپ سب کو آج یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی ٹیم بول کا حصہ ہوگی.
پوری دل شعیب احمد شیخ وی چی دا بول ٹی وی چی کم دے دا آگے سر با دا پاکستان دا مطبوعات تر ٹولو تکڑا خبری اعلان وی, او دا تر ٹولو تکڑا خبری اعلان حاغا منظر کی بیا خودل کے دل ہم چی حاغا حل تکے پا پنڈال کے ناس ہو یا پاک دالان کے ناس ہو دور تقریر کا وہ شعیب احمد شیخ پا پاکستان کے نیویارک ٹائم وہی چھ دگا ادارے لان دے دگا ٹی وی کھلا نہیں رگلے دا کم جی لان چشو کم جنگ تخت بیا بیا خو دو خو دا حاگے دا لان دے دا سون پشمیر کے دا امریکے دا یورپ دا یونیورسٹیانو اسکولوں نمونہ بدل کرل او کار شروع کو. لکه مثال په توګه د امریکا کې د خبريال توپ یا جرنالیزم مشهور یونیورسټي کولمبیا نوم کولمبیانا په نوم باندې بده په نړۍ کې ډیگری نه ورکولې. دغه شانتي نور چکم سکولونه زیاده هغې نمونه ده پخ په دغه نیویارک ټایم رپورٹ کې راغلی دي چې ورکړی دي, او د هغې په نوم باندې په مختلفو ملکونو کې به ډیگریانې ورکولې چې د عرب ملکونو علاوه پکې یورپین کنټریز یا ملکونه هم شامل دي. شعیب احمد شیخ په باره کې دن د پاکستان د پارلیمنٹ یا د سینیٹ لخوانه هم د تحقیقات مطالبه شوی د سو شی به مخ کې پدې لړکې منګه د پاکستان د قومی اسمبلی د سټینډینګ کمیټې چې کم ده د آی ٹی آئی انفارمیشن ټیکنالوجی یا د نشریاتو مطبوعاتو چې کم څنګه د هغې فیصل سید رضا علی عبدین تپوس کو چیر په پاکستان کې داسې کوم قانون شته دی که څوک د پاکستان د جعلی تعلیم په نورو نړۍ کې خرڅوي نو د هغې لپاره د مخنیوي څه قانون شته دی؟ د هغې عبدی جواب داو.
دیکھیں ابھی تک تو سائبر کرائمس کی لا جو ہے وہ بنی ہے, ابھی بل اس کا پریزنٹ ہونا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو ایز سچ ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کی لا موجود نہیں ہے. الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ایک تھی 2002 کی, جس کے بیس پہ آج تک ایف آئی اے بھی اگر ڈیسیزنس لیتی ہے یا پھر اگر الیج کرتی ہے چارج کرتی ہے کسی کو, وہ بھی خاص طور پہ الیکٹرانک کرائمس کے حوالے سے ہے کہ اگر منی ٹرانسفر کا جو شبہ آتا ہے خاص طور پہ. تو ابھی بھی سوشل میڈیا ہو گیا, انٹرنیٹ کا یوسیج ہو گیا, اس کی کوئی ریگولیشن.
سید علی رضا عبدی سے وہ چھو پاکستان کے داسی کم قانون تر اوسه پورے موجود نہ دے, البتہ داسی قانون دپارہ بل تر کلا شوی دے قانون منظوری ورتلا نہ ورکلا شوی, البتہ پاکستان کے دے وچ پکور دن نہ جکم نور د انٹرنیٹ کم جرمونی دے ہغه د سار لپاره د دې اداره کار کوي. په پاکستان کې چکلا د ایگزیکٹ لان دے د بول ٹی وی در اوستو اعلان شو, نو پاکستان کې د سونو د زرګونو پشمیره کې خلکو په بول ٹی وی کې د کار کولو د خواهش اظهار وکړو. خو دراصل نیویارک ټایم وایي چې د بول ٹی وی نوم په ظاهره باندې مخې ته راغلی, خو د سونو پشمیره کې اصل کاروبار چې په دنیا کې د جعلی ډیگریانو خرڅولو, په جعلی ډیگریانو کې د پولیس د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو یو افسر هم ډیگری اخیستی په لندن کې, نرسانو پایلټانو او د ژوند د مختلفو شعبو سره خلکو ډیگریانې اخیستي. تر اوسه پورې ښکاره شوي خلکو کې خو دغه شامل دي خلکو چې د سونو په شمېره کې د زرګونو په شمېره کې ډیگریانې ورکړل شوي دي. شعیب احمد شیخ د خپل تقریر په اخره کې ویلو دا خوب دار چې ټول پاکستان کې صحت تعلیم او ښېګړه عام کړي, او دا خوب نه د دنیا یو طاقت هم هغه نشي منه کولی.
هم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے انشاء اللہ, ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے ہر اس پاکستانی کے لیے جس کے پاس آج چھت نہیں. ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے ہر اس پاکستانی کے لیے جو آج بھوکا سوتا ہے. ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے ہر اس پاکستانی کے لیے جو آج اپنا علاج نہیں کروا سکتا. ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے ہر اس پاکستانی کے لیے جس کے پاس انصاف مہیا نہیں ہو سکتا جس کو. اور ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے ہر اس پاکستانی بچے کے لیے جو آج پڑھ نہیں سکتا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے پورے ایکان اور اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہ ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے. میں کسی غرور کسی تکبر کے ساتھ نہیں, پورے عز اور پوری انکساری کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت اس خواب کو تعبیر دینے سے روک نہیں سکتی.
بلین سیب د دې ادارې لخوا په دې حق لسه خبرګون مخې تراغلي دي
او د دې خبرګون مخې تراغلي دي خو زه به ول د شیبه مت شیخ چې سوول د خپل اردن کو ته وې مجدې و چې په خپل پوره اقان او ایمان سره دا خبره کوم چې زموږ د دې خوب د پوره کولو نه پنړې کې څوک نشي منه کوله دا غ تقریر کوم چې د دوه کال مخې کړه او د خپل ټي وي بول د اعلان په وخت کړه وو ګرن اردن کو څنګه چې ما وجلی ته پوسو کو شهر دي ادارې سوول دي ادارې په خپل ویب سټ باندې ټول اول دا لیکلي دي چې او دا خبر نا د دوی په بار کې د پاکستان د نیویر ټایمز سره یو پارټنر یا شراکت دار اداره د خو په سازش باندې د دې ادارې د بدنامولو لپاره چاپ شوی دی او حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی د غشاندې سو شی به مخ کې د پاکستان یو بل ټي وي چینل شخصي ټي وي چینل جیو په خپل یو مرکه کې د دې بول سرکار کونکي یو ټلویزیون شخصیت یا خبریال کامران خان نه پوښتنه وکړه کامران خان چې کله دی ټی وی ته تونه ځان په باره کې داسې مشوره کړې و چې هغه د انویسټیګیټیو جرنالیست یعنی د تحقیقات کوونکو یو مشهور خبریال دی او د هغه د خبریال توپ دایره چې دا اثر چې دی هغه د پاکستان تر ټولو چوت لوړ او مضبوط او اعتماد کوونکی دی نو کامران خان په خپل جواب کې ویل چې پوره تحقیقات پکار دي او تحقیقات چې کله سل پیسه د پوره شي د هغې نه وروسته بیا د پاکستان ریاست لا د بول ټي وي او د اگزیکټیو ادارې خلاف ګامونه پورته کول پکار دي هغه ویل چې د وخت نه مخکې تور لګېدل دي او دا مجرم لا نه ثابت شوی خو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې اف آی اے د هغو په کراچۍ دفتر باندې چاپولې ده په اسلام آباد دفتر چاپولې ده شپږش کسانې ولګرېد کړي د هغو د دفترونو سم مواد موړي دي او پاکستان کې د داخله چارو وزارت په وینا باندې د دغه ادارې خلاف تحقیقات شروع شوه دي په نړۍ کې د یو شمېر ادارو مبصرین تزیه کوونکي سیړونکي دا فکر کوي چې د پاکستان د تاریخ د تعلیم په میدان کې د ټولو نه زیات بوګنونکي تور دی او دا یو د غلا غلطه ډک یو داسې کار شوه دی چې حقیقت کې وخیږي دا به د دې دور یا د پاکستان تاریخ ته ټولو غټ تور یا رسوایی وي
ستاسو د ټولو غټ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ
په پاکستان کې د اگزیکټ په نوم باندې د ادارې په باب بشپړ حال تاسو زموږ له همکار رحمان بنری څخه واورید او سمزو د عراق ولوري ته چیرې چې په انبر ایالت کې په زیات شمیر شیعه وسلول راوتل دي او د هڅه کوي چې د ایالت مرکزی شهر رمادي د داعش له وسلولو څخه بیرته په کنټرول کې واخلي داعش څو مدا وړاندې څو ورځې وړاندې دغه شهر نیولی وو او هلته خپل تور بیرغونه هم رپولي وو از موږ همکار شغل بیروس خان دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دی له هغه څخه به حال اخلو هغه د ټوله هم کتنه کړې ده بیروس خان صاحب ستړي مسې په خیر علي ډیره مننه تر ټوله مخه هم دا غره وسته چې داعش په عراق کې کمی کمی سیمې نیولې دي او حکومت ورته څه جواب وایي
ډیره مننه تر اوسه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم زمونږ اوریدونکو ته وغتونکو ته ویلې دي د رمادي خار چې د انبار صوبې مرکز دی د دې اهم ودانې چې کوم دي د دوی لاس ته پریوتې دي خو څنګه چې تاسو وویل واپسې هسي اوس د دې د واپسې د نیولو هسي هم روانې دي او داسې ښکاري چې د دوی سره به د اواد لري یا هوایي بریدونه چې کوم دي هغه به پکې سره هم ملاتړ کوي خو داسې ښکاري چې دا آی اس په تر ډیره د دغه خار د کنټرول په خپل یا قبضه شي دونه ساتل شي پدی چې یو خدای بغداد ته نږدې دی د دینه مخکې کو قتل شي د تکریت خار چې هغه د شمال لخوا یو اغوینول و د شمال لخوا په بغداد باندې فشار و چې بغداد به غنډي یا ونیسي یا بوته نږدې راشي د تکریت د واپس اخستلو نه پس بیا آی ایس په دې نه دی توانېدلی چې تکریت ونیسي او زیاتر د تکریت برخه چې دا د سنیانو مسلمانانو هم ولې اوس د غرب له خوا چې کوم د رمادي یا رمادي د ښار نیول چې کوم دي دا هم د بغداد سره ډېر نږدې دی نو د دې واپس اخستل چې کوم دي دا د بغداد حکومت ته او د بغداد د حکومت ملاتړ چې کوم نور هیوادونه دي په خصوصیت سره د امریکا صدر باراک اوباما هم وخت په وخت بریفینګ اخلي او د هغه هلو زلو جاج اخلي چې واپس دغه چې کوم خار دی دا څومره مهم دی دا د کولای شي کچری دوی دا د دې د قبضه اوږده کی نو دا به د بغداد په حکومت باندې هم او بیا دغه چې دغلته د دین چې کوم ستونزې عام ولسته جوړ شي خلک لګیا دي او تختې دل تختی خپل کورونه هر یو سیزه پریخه دي خلک د دوی د آی ایس یا د داعش د حکومت لاندې خوشاله خو نه دي خو مجبور دي او اوس چې د دوی کوم عملیات الته کې بیا کړی دي عام ولس بیا وجني یا خلک چې د بغداد د حکومت په ملاتړ دي نو هغه هم دغه اگزیکیوشنز او هغه روان دي نو خلکو ته ډیره زیاته ستونزه ده ځکه به د دې ښارونو واپس د دین اخیستل چې دا به مهم وي
او بیروز خان صاحب یو بل خبره چې داعش وسلوالې ډلې ته وسایل لکم لارو راځي او لکم خو را غونډوي او دومره وسله او دومره اکمالات
ډېره مننه دا مهم سوال دی ځکه چې تر اوسه پورې دوی یو خدای چې دی ځمکه نیولې ده ځمکه په قبضه کې ده خارونه په قبضه کې دي د دې سره سره د تیلو چې کوم ریفاینریز دي د تیلو کوم مرکزونه دي ځایونه دي هغه دوی په لاس کې تر اوسه پورې د دوی زیات تر آمدن چې وه د تیلو نه و خو اوس کله چې د امریکا او دغه شانتې د نورو هیوادونو لخوا هوایی بریدونه وشول د هغوی هغه ریفاینریز په نښه شوې نو د هغې آمدن ډیر کم شو دوی ته اوس دومره د دوی د تیلو اوس چې کوم خبرونه دي هغه دا دي چې د دوی د تیلو مصرف صرف د خپلو ګاډو یا کوم ټینکونه یا دوی سره چې کومه غټه وسله ده د جنګ دپاره هغې په کار راځي صرف آپې روان دي خو د دې اوس یې لکه تیل غټه ذریعه یا سورس نه دی پاتې د ټولو نه غټ سورس چې اوس د دې دی هغه د خلکو تختول دي د اکسټرشنز چې دي کوم چې یعنی د خلکو نه ټیکس اخیستل دي یو قسمه یو خو هغه ټیکس
هغه برای تاوان
هغه برای تاوان چې ورته وي هغه یا په چا باندې کومه قلنګ چې وته قلنګونه په خلکو باندې او د ټولو نه بیا دا چې د بغداد د حکومت سره چې کوم په نوکری دي دا غي خلکو د تنخواه نیمه برخه هغه دوی ځان ته کړی ده بیا دا چې دوی کوم علاقې ونیسي د هغې چې څومره د حکومت سرکاري شتمنۍ دي هغه هم د دوی خپل مالي غنیمت ته ځي نو دغه او زیاتره چې کوم دي مالدار خلک یا کمپنیانې چې هلته دي د هغوی نه په لوی کچه باندې د دوی ټیکسونه اخیستل او بیا هغه او بیا دا چې دوی هغې دپاره بیا خلک نیولی دي کوم د دې خلک دي چې هغه په جنګ کې بوختي نو په جنګ کې بوختي د دغه ټیکسونه راټولولو دپاره د دغې د دې انتظام د ساتلو دپاره دوی بیا هلته هغې دپاره هم په تنخواه خلک نیولی دي چې دغه هغه کې د دې یو ضمانت واخلي چې چا ته دوی سوال جواب ولیږي د چا نه څومره پیسې وغواړي هغه باید د هغې نه وصول هم شي نو دغه تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي نیویارک ټایمز رپورټ وو دغه د هغې په بنیاد ما تاسو ته وغواړي
ډېره مننه بیروز خان صاحب
مننه ډېره زیاته
کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو او ٹی وی خبری خبرونه لا دوام لري د ملګری ملتونو د ایجنسو یو ائتلاف د انډونیشیا تھائیلینڈ او ملیشیا حکومتونو نه اپیل کړی دی چې په سمندر کې ګیر کډوالو کشتو ته د خپل هیواد کې ځای ورکړي او دا کشتي واپس سمندر ته لیګل پالیسی چې دا ختم کړی شي په دې کډوالو کې زیاتره روهینګیا مسلمانان دي چې میانمار کې د مذهبي تشدد نه بچ کېدو لپاره التنا را تښتیدلی او اوس په سمندر کې ګیر دي په دې کله باندې د وایس آف امریکا یو ویډیو رپورٹ د ارباب محمد علی په غږ تاسو ته وړاندې کوو
ملګرو ملتونو په جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو غږ کړی چې هغه مهاجرینو ته د خپل سرحدونه خلاص کړي چې په دې انساني قاچاق خلاف د اقداماتو په نتیجه کې دا وخت په سمندر کې په بیړو کې گیر دي د د نهه یا سشنبه په ورځ د ملګر ملتونو مختلف ادارو په یو مشترکه بیان کې په انډونیشیا او تایلند په خصوصي توګه غږ وکړو چې د مهاجرینو کښته د بیرته لیږلو خپل تګلارې ختم کړي. د کوریا د سفر په مهال خپل وینا کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د مهاجرینو د امداد غوښتنه وکړه. بان کی مون وایي د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو مشران سره د روهینګیا مهاجرینو د مسلې په اړه خبرې اترې کړې دي او غوښتنه یې اترې کړې ده چې د مهاجرینو مرسته دې وکړي او د مسلې د حل لپاره به د مئی په 9 نیټه د تایلند د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. د مهاجرینو بیرته ستنولو په سر انډونیشیا، ملیشیا او تایلند په وروستو ورځو کې د نړیوالې ټولنې د غندنې سره مخ شوي، خو دغه هیوادونه وایي که چیرې د برما یا میانمار او بنگلادیش مهاجرینو ته یې اجازت ورکړو نو حالات به د دوی د قابو نه بهر شي. په تیره یوه هفته کې شاوخوا 3000 کسان چې د کیشتو خلک هم ورته ویل کیږي یا خو زغورل شوي او د سمندر نه په لامبو وتلو کې کامیاب شوي، خو په زرګونو نور خلک اوس په کیشتو کې پراته دي او د خوراک څښاک سامان نه لري. د تایلند لخوا د خلکو په غیر قانوني توګه د انتقال خلاف د کاروایو وروستو زیاتره خلک انساني سمګلرانو په سمندر کې هم دغه سپری خودلې دي. د بیړو دغه کسان زیاتره روهینګیا مسلمانان دي چې په میانمار یا برما کې په اقلیت کې دي او زیات حقوق نه لري، خو ځینې بنگلاديش سره تعلق لري او د ښه معاش په تکل کې د هیواد نه راوتلې دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ځو د بلوچستان یاله تولورې ته چیرې چې د گوادر څخه تر کاشغر پورې د چین شهر دی. په هغه باندې چې کومه لویه لار جوړیږي په هغه باندې کشاله رامنځته سوې ده او تاسو خبر یاست چې تیره میاشت د چین صدر په اسلام آباد کې د پاکستان سره د یو 50 ارب ډالر تفاهم لاسلیک کړی دی چې لوري به په پاکستان کې اقتصادي حالې ځلې وي او په دې کې له کاشغر څخه تر گوادر پورې لویه لار جوړول هم شامل ده. خو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت له زړې نقشې څخه دا لار اړولې ده او دا لار به اوس پر لاهور باندې تیریږي. مخکې به دا لار د خیبر پښتونخوا له سیمو څخه چې پکې ډیره اسماعیل خان هم شامل دی او بیا ژو بیا کوټه او بیا به گوادر ته تلله. زموږ خبریال نعمت الله سردی په کوټه کې د صنعتونو او تجارت د وتاک لمرستیال مشر نصیب الله اڅکزي سره هم په دې باب یو مرکه کړې ده او ځینې پوښتلې دي چې دغه لار د بلوچستان لپاره څومره مهمه ده او د خیبر پښتونخوا لپاره څومره مهمه ده او ولې دا لار که په لاهور تیر سي نو د پاکستان لپاره به زیان رسوي. دا ټول تفصیل هم دې مرکه کې.
زموږ د بلوچستان د خلکو د ګردو دا خواهش دی که بلوچی سیمه ده که پښتني سیمه ده دا ګرد په دې خوشاله کیږي چې مطلب د کاشغر روډ زموږ پر لار تیر سي. نن هم یې بلوچ حمایت کوي، یې پښتون کوي، یې سیټلرز کوي. که د هغه باوجود دا زموږ کټ سولولو بلوچستان د ډېر وخت څخه پسمانده دی، د همیشه څخه پسمانده دی، د دې څخه پر مخ ډېرې پسماندګیانې نورې پیدا کیږي. او که دا روډونه زموږ پر بلوچستان خاص کر پر کټ لورلایی او ژو پر ډی آی خان باندې ولاړ سي نو د دې څخه به زموږ لارې ما باتې سي. دا کم دور دراز چې دا لیرې علاقې دي، دا پسمانده علاقې دي، دا په دې کې به شعور راسي، نوکری به راسي، هوټلان به جوړ سي، څوک به دوی پنچر دکان ولګوي، پمپونه به جوړ سي، مطلب خلک به روزګار ورملاو سي. موجوده صورت خو چې موږ ته ورته ګورو په بلوچستان کې نه دی سي یونیورسټیان شته، نه دی کالجونه شته، نه دی سکولونه شته. دا ټیم خلک خپل نس نسی ګرځولی نو هغه په بچانو تعلیم څه وکړي او چې پر دا کومو علاقو دا روډونه لګیږي، دا لینکس لګیږي، دا خلک ډیر پسمانده دي. موږ د چیمبر آف کامرس د بلوچستان دا خواهش دی چې موږ په دې کې مخکې لیټران لیکلي دي و مرکز ته چې لیازه بلوچستان به په دې کې نه نظر اندازه کوي. او که تی پر سایډو باندې یو لینکس ورکړي د هغه څخه پر بلوچستان ډیر منفي اثرات مرتب کیږي، منفی اثرات پرته پیدا کیږي. مګر موجوده په بلوچستان کې دا واته کال چې کم جنگونه، کم بدامنی، کم کیسې وسولې، د دې څخه اوس خلک روزګار غواړي. هر سړی ستړی دی، هر سړی تنگ دی، نه نوکریسته، نه روزګارسته، نه سرمایه کاریسته. موږ د حکومت پاکستان سره دا پر زور اپیل دی او موږ دا خواهش لرو چې د بلوچستان مکمله کې ټچ کې لیازه در دې پوري چې د دې یو روټ چې و چمن ته ورکړي پر پاک افغان بارډر باندې لار ورکی نو به د خلکو مسلی مسائل هم حل سی، خلک به روزګار هم پیدا کی، امن و امان بم برابر سی، بد امنی بم ختم سی. نن که کم خلک په غرو په رودو کې ناسی، کلاشون کوپونه راخیستی، وچ کلک د بیروزګاری سه ناستی، د بیشورتۍ سه ناستی، د بیتعلیمۍ سه ناستی. نو لیازه زموږ دغه خواست دی، دا مې خواهش دی چې پر دې د حکومت پاکستان تاون وکړي د بلوچستان سره. نن چې بلوچ پښتون دواړه خوشحاله دي، سیټلرز و نور چې کم آباد قومونه په بلوچستان کې پراته دي، دا ګرد خوشحاله دي، هر سړی هم لار ورکوي، هم ځکه ورکوي. نو لیازه د بلوچستان سره د پاکستان ګورمنټ تاون وکړي.
دغه وخت کم سی دغه گوادر کم بندرگاه د ساغل ته استعمالي جګه د بلوچستان ملکیت دا وخت قسم نه لیدل کېږي د بلوچستان په ملکیت کې وي، او دا وخت بوپا کې دغه چلی او چین ته په لاس ور کړی ده. ای ته څه وایې مطلب د دې سی کم ګټې دي بلوچستان حکومت ته دي ورکړل سي، او د بلوچستان حکومت په دې باندې په عام خلکو باندې خرڅ کړي؟
د بلوچستان چې کم د گوادر چې دی د بلوچستان ایستاده، او په دې کې دی بالکل پاکستان ګورمنټ دی نور خلک نکینوال وي، دا بالکل د بلوچستان د خلکو حق دی. د بلوچستان خلک هم په روزګار پوهېږي، هم په شپینګ کمپنۍ پوهېږي، هم کلیرنګ ایجنټان کې ناست دي. مطلب دا هر کار کولای شي که پاکستان ګورمنټ راولاړ شي، و بلوچستان ته د څه معمولي اشاره یو دکه ورکړي، انشاءالله ګر سره د بلوچستان څخه چې کم ریوینیو نن روان دی د ایف بی آر په اکاونټ کې، زمر چې کم کوشش جاری کړی دی، زمر ټریډ چې دی پر مخ دی، انډستری می تبا ده. نو که په گوادر کې ګورمنټ او پاکستان زمر څه د بلوچستان سره تعاون وکړي، نو زه تا ته دا وایم چې د بلوچستان عوام به پر سر د روزګار هم راسي، او د گوادر چې څه ریوینیو څه ټیکسیز دي، دا به ګر د بلوچستان په مد کې مرکز ته ور ورسیږي. کم ټیم د کاشغر منصوبه په بلوچستان کې مکمل اسوله، د چین در روان وخت فیصله دا ده چې دغه روټ دی په سینټرل ایشیا کې د مختلفو ممالک سره دی ملاوي، او پر دې به انشاء الله د پاکستان او خاص کر د بلوچستان په دې کې ډیره پایده سي، او خلک به ګرځي په روزګار اخته سي.
نصیب الله څخه ستاسو ډیره مننه د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو.
کور ودان نعمت الله سراج صاحب، ستاسو ډیره ډیره مهرباني.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com
نوریدن کو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نو وائس اف امریکا ڈی ور ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په یو سکول کې سبق ویونکي معذور ماشومانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې استادان دوی ته سبق هم نه خای او هل ټکول هم ورسره کوي. په دې کله باندې یو ویډیو رپورٹ فیض ظفر تاسو ته وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د خصوصي خلکو یا د هغه خلکو چې د ویلو او اوریدو نه محروم دي، د هغوی حکومت او عام خلک د روغ خلکو نه زیات قدر کوي. خو د بدمرغه په سوات کې د اوریدو او ویلو نه محرومه پسونو طالب علمانو د احتجاج دپاره په سړک راووتل. دا سرکاري کوسار سپیشل ایجوکیشن سکول د طالب علمان وایي چې په سکول کې ورته نه سبق وایي نه ورته سخی، او وهل ټکول ورسره هم کوي. یو طالب علم اسدالله د اشارو په جبوای چې سکول کې ورته استادان کار نه کوي.
دسوی دی وای ما دی ابل دا تقریبا سه یو هفته شو چې د کمپاین زوره اخله مزه مولې وای ما ته وی چې هلته کې استادان ناشي په کورسۍ باندې میسیجونه کوي او دا دغه کوي او خبرې کوي او مونږ ته سبق نه وای ولې ما زو درشم ما ته وی ته مراد وي مونږ خپل احتجاج په خپل باندې کوو.
د دغه سکول ماشومان چې وینا نشي کولای د اشارو په جبه کې د سکول د چارواکو په ضد احتجاج وکړو. د دغه سکول یو بل طالب علم وای چې سکول کې ورسره استادان وهل ټکول هم کوي.
وهل خبره
کوي ها دی وای وای زما یو ورور دی وای هغه یا لاړ شي ټلې وای او بار د وزي وای چې بیو بی ګنا وای او و ته چې تاسو د سکول نو زپس لورم کې پدې کې وباسي.
د سکول ما شومان وای چې یو اړخته سکول کې سبق نه ویل کیږي، او بل اړخته سکول د اتم جمعه ته پورې دی، او د اتم جمعه نرسته د دې خصوصي خلکو د پاره د سبق تنظیم نشته. د ویلو او اوریدو نه محرومه احتجاج کوون کې اشفاق چې په امریکا کې وخت ډیر کړی دی، د اشارو په جبه وی چې امریکا کې د داسې خلکو ډیر قدر کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او سیوبل ریپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې د خوراک نړیوالې ادارې ویلې دی د خیبر پښتونخوا په جلوزو کې چې کوم ګودامونه دی هغه د پاکستان په بیړني حالت کې د کارکونکو ادارې یا پی ډی ایم ای ته ورسپارل دي. ریاض حسین اور باندې یو ویډیو ریپورت تیار کړی کته او لیدو ته تاسو په امرا ګرځو.
دا غونډه د نوخار دلی په جلوزو کډوال کیمپ کې را جوړه کړې شوې چې پکې نړیوالې خوراکي ادارې ورلد فوډ پروګرام په مرسته جوړ کړې شوې. د اپتونو په وخت استعمالیدونکي سامانونو ګودامونه د خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله کړې شول. په دې موقعه د ورلد فوډ پروګرام د پاکستان مشر لورا کاسترو په خپل وینا کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خوراکي شیانو د خوندي ساتلو ډیر ضرورت او دا ګودامونه به په راتلونکي وخت کې د پاکستان د اپتونو په وخت د نظم ادارو په کار راشي. دا سہولت په خیبر پښتونخوا کې صوبایي د اپتونو ادارې ته ورکول شي چې هغوی پکې په اسانه خپل خوراکي شیان خوندي کړي. په دې ګودامونو کې د نوي وخت ګڼ شمېر سہولتونه هم موجود دي او د اپتونو په وخت کې دوی کولی شي چې په سلی رښتو غنټو کې دننه متاثر خلکو ته مرستې ورسوي. د دې ګودامونو په جوړښت 3.15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې پکې د ورلد فوډ پروګرام سره د جاپان، کینیډا، استرالیا، نیدرلند، ډنمارک، د امریکای او د پاکستان حکومت مرستې کړې دي او دا شپږ ګودامونه په 9 میاشتو کې سر ته رسیدلي. دا ګودامونه په سلیر جری بزمکه باندې جوړ دي چې پکې په مجموعي توګه 9000 او 1400 میټریک ټنه مواد خوندي کولو گنجائش موجود دي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مرستیالو ادارو ستاینه وکړه. دوی وایي چې دا ګودامونه د انساني مرستو په بنیاد جوړ شوي دي او د دې ګودامونو په پرانست دوی ډیر خوشاله دي. د سرب د حکومت په اپتونو کې عام اولسته مرستې ورکولو توان ته وده میلاو شي او دا به د خیبر پښتونخوا د اپتونو اداره پی ډی ایم د ښه کار کولو جوګه کړي. په دې غونډه کې د مرستندویا هیوادونو سفیرانو او د کونسلګرو مشرانو هم ګډون وکړو. په دې مقدس صوبایي حکومت لترپه د سکیورټي کلک ګامونه هم پورته شوي وو. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټي وی جلوزه کې نوخار.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
کډرمن اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې سرشار کابل کې یو عدالت د فرخندې په قضیه کې د پولیسو یو ځلئی مشر په شمول یو ولس مامورینو ته د یو کال بند سزا اورولې ده او اته نور پولیس والای خوشی کړی دي چې هم په دې قضیه کې نیول شوی وو. د عدالت قاضي نن د سه شنبه پر خپل فیصله کې ویلي چې یو ولس سره پولیس والا د فرخندې د ژوند په ساتنه کې غفلت کړی دي. نور حال کمال صدات حمله کابل راکوي.
یو لستنه داسې دي چې په دوی ثبوت شوی ده چې د فرخندې دی وژنې په پیخه کې نغړی کړی ده او خپل دندې په سمته غنه د تر سره کړی. نو په دې اساس قضی یو لسو پولیسو ته دی وی وکال بن سزا واوروله.
با در نظر داشته احکام قانون هر واحد تان را در قضی
دی وای دی قانون دی حکمونو په نظر کې نیولو سره تاسو هر یو ته چې په خپل دندو کې مغفلت کړی دی دی اسقری دی جزا قانون په چوکاټ کې تاسو ته دی وای وکال بند سزا حکم اعلان شو. هم دا شان قضیه مجددی دا خبره هم وکړه چې اته نور تورن پولیس بیګنا دی او دا ځکه چې دی دوی دی نغړی کافی شواهد نشته او نه هم دی تحقیقاتو په جریان کې پر دوی کوم ثبوت ثبت شوی دی. خو قضیه دا خبره وکړه چې د غیولستانه پولیس دا حق لري چې دغه حکم په وړاندې دیارشي او د خپل زنونو د سپینوي د پاره محاکمه کې بل عریضه هم وړاندې کړي. د قضیه د دغه پریکړې په اورولو سره پولیس وویل چې دوی غواړي چې قانون حاکم شي. د دوی په خبره دوی هر هغه څه مني چې قانون یې غواړي او د قانون احترام کوي. د فرهندې د وژنې د پیښې په اړه باید وویل شي چې 28 کلنه فرهنده څو میاشتې وړاندې د کابل په غوټ مینځ کې د شهیدو شمشیره په زیارت کې د لسګونو احساساتي کابل ښاریانو لخوا وروستو لاغه ووژل شوه چې د شهیدو شمشیره زیارت منجور له فرهندې سره په څه شي جنجال راغی او بیا د زیارت منجور د بازار خلکو ته نارې کړې چې دغې جینکۍ قرآن پاک ته ور وراچولی دی چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر ښاریانو بې له کومې پوښتنې او ثبوته فرهنده دومره ډېره په سوکانو لغتو څپېړو لرګیو کوتک ووهله او په خښتو یوویشتله چې آن مرګونه یې کړه. بیا یې په موټر پسې وتړله تر یوه ځایه پورې په موټر پسې وڅکوله. بیا یې پاس موټر پرې وخېژوه او له هغې وروسته یې د کابل سیند ته چې څنډو ته یې اوبه نه بهېږي وغورځوله. اور یې هم ور واچوه او سوټه بوټه یې وسوځوله. په دې اړه چې د فرهندې د وژنې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي په هغې کې فرهندې حجاب کړی وي او په ډېر ادب سره ښکاري. خو کله چې هم دغه خلک د وهلو ډبولو برید پرې وکړي دومره ډېره او رټه رټه یې ووهي چې فرهنده بې حجاب کړي او لو په لغړه پرته وي. کله چې د دغې پیښې په اړه خلک او حکومت خبر شول څېړنې پیل شوې. فرهنده بې ګنا وخته او هیڅ داسې ثبوت پیدا نه شو چې فرهندې د قرآن پاک ته ور وراچولی وي او یا دې هم د قرآن پاک بېعزتي کړې وي. په دې اړوند حکومت د زیارت د منجور په ګډون 940 هغه ښاریان چې د فرهندې په وژلو کې لاس درلودی همداشان 19 هغه پولیس چې د فرهندې د وژنې په پیښه کې یې د ژغورنې په اړه نغېړي کړې وه حکومت ونیول. بیا محاکمې له نیول شوو ښاریانو نه 4 تنه په اعدام محکوم کړل. 8 تنو ته 14 کاله بند اعلان کړ او نورې بې ګنا وبلل. یوه بله خبره چې د یادونو د هغه دا چې په هغو 4 کسانو کې چې د اعدام حکم پرې شوی دی د زیارت منجور هم شامل دی او په 11 پولیسو کې چې سزا ورته اعلان شوې ده د دویم امنیتي حوزې مشر هم شامل دی. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا ډیوا ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ډی آی او ات voanews.com chida se belikai voanews.com.
گران اردن کو اکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری پرون لا جاری دا او اس وقت شو دے سیمیز او نڑیوال مطبوعات تا دا کتنی دا کتنا کڑے دا زمون ہمکار مختار کلی.
د امریکای مشهور ورسپانی کریسچین ساينس مانیټر نن پخپل غنا کې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د ککړې دو په حق لا یو ډیر تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور کړي وي. د ریپورت سرخط ته چې د سعودي عرب د نوی پهلوانې شاته مقصد څه دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب عام اولس نه یوازې د یمن په جنگ کې د خپل ملک سعودي عرب د کردار مرسته کوي، ولې د مشرق وسطا په ګړد د سیمه کې روانو توجنو حالاتو نه د امریکایانو د ځان لري سات له سوابه علاقه کې د سعودي عرب د پولیسمن جوړېدو د حیثیت د مقصد هم ټینګ مرسته کوي. کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې د ریاض د یو انجینیر د محمد حمدان د خلیلی کې کم عرب ملکونه چې نن موږ سره نو درېږي دوی به سباله افسوس کوي او په خپل کړو به خپېمانه وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب کې چتیرو سوره دراسي د یمن د جنگ په حواله د خپل ملک د قیادت د پالیسو د زړه د خلاص کم عوامي مرسته راخکاره شوې ده. دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې د سعودي عرب خلک په ریګستان کې د خپل جوړ ملک او حکومت په ټوله مشرق وسطا او نړۍ کې د خپل اثر رسوخ د خورولو په حق کې دي. اخبار لکی چې سعودي عرب په ډیر توندۍ سره خپل فوجي طاقت زیاتوي. دین علاوه په مختلفو سیمو کې د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره په خلاص مټ پیسې ټکی هم لګی او په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره د سنی مسلک مضبوطی وسله بند جنگیالۍ ډلې هم جوړې کړې دي. د سعودي عرب په خپل مقصد د اهمو فیصلو کولو او د چا د پروا د نه ساتلو ارادي په تیرو ورځو کې کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د ملکونو د سرمشران نو غونډلا د باچا سلمان د نتګ نه هم ښکار دی. دا د سعودي عرب د شاهي خاندان لخوا امریکای ته یو پیغام وو چې سعودي عرب نور د امریکای په ډانګورو جون کول نه غواړي. خو کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې زیاتی چې د دې ټولو تبدیلو په مابین کې د سعودي عرب د نن ډيري مسلې هم شته دي. ایران سره د سعودي عرب زړه بداوي په شام کې د ایران کردار او په عراق کې د دولت اسلامي د جنگیالو کار روايي داسې مسلې دي چې سعودي بادشاهت سرګومه کړی دی. او د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د وردانګلو نه خو سعودي عرب نه اوس په تاریخ کې پړومبي ځل په مختلفو محاذونو په یو وخت یو جنگیدونکی ملک جوړ شوی دی. د سعودي عرب دننه د مذهبي توندلاریتوب مسلې او د غربي ملکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزو الزامونو هم سعودي شاهي حکمرانان پریشانه کړي دي. په دې ټولو حالاتو کې سوال دا راپورته کیږي چې د دومره مسلو باوجود به سعودي عرب په نوې زړورتیا شروع کړي خپل مزل تر څومره پورې جاری وساتلی شي او د دې به په سیمه څه اثرات وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب خو ډیره موده په خپلو اتحادیانو تکیه لرلې ده. خو د سعودي عرب د الریاض اخبار تجزیه نگار او سیاسي مدیر هانی وفا وایي زموږ ملک د فوجي او د سیاسي اهمیت خاوند ملک دی او موږ اوس د خپل ملک دې حیثیت نه د کار اخیستو فیصله کړې ده. کریسچن ساينس مانیټر د خپل رپورت په اخر کې د سعودي عرب د تجزیه نگارانو او د سعودي حکومت د چارواکو په حواله لیکلي دي چې سعودي عرب د یمن په حالاتو تر لسو کالو پورې چپ پاتې شو. خو چې دشمن قوتونه د ټولو کرخو نه واړېدل نو سعودي عرب اخر په لاس اچولو مجبوره شو. دوی وایي په یمن د بمبارۍ که هر څه نتیجه را برسېره کیږي خو دا د سعودي عرب خپل اتحادي امریکای او دشمن ایران دواړو ته پیغام دی چې سعودي عرب په یوازې ځان د حالاتو د مقابله فیصله کړې ده.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د پولیو ناروغي پاکستان لپاره د سارنې نړیوالې ډلې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په دې اطمینان څرګند کړی چې روان کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شپږ اتیا فیصده کم شوي دي. آی ایم بی په خپل رپورټ کې وایي چې تیر کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې پنځه څلوېښت پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. روان کال په دغه موده کې صرف شپږ کیسونه مخې ته راغلي. په دې اکله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نورو.
په نړۍ یا دنیا کې د پولیو سارنې نړیوال سازمان انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ د پاکستان قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره حکومتي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی دی او خپل یو راپور کې ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د تیر کال په نسبت روان کال کې د پولیو ناروغ ماشومانو کې سونو کې شپږ اتیا فیصده کمی راغلی دی، کوم چې دا څرګندوي چې قبایلي سیمو کې حالات ښه کېدو اړخ ته روان دي. د آی ایم بی یو راپور تر مخه تیر کال 2014 کې جنوري نه تر اپریل پورې څلور میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو پنځه وخ کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې دې کال لومبنو سرور میاشتو کې صرف شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. د غرنګي تیر کال د انکاریانو شمیره په زرګونو کې و، ولې دې کال صرف اته سوا او اتلس انکاریان پاتې شوي دي، کوم چې دا ښایي چې قبایلي سیمو کې حالات ښه کېدو اړخ ته روان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو تعلیم او ودې څانګې یا یونیسف خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي مشر ډاکټر بلال وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې قبایلي سیمو کې پولیو کیسونه کمېدو اړخ ته روان دي.
مسئلہ سو با نارتھ وزیرستان کے وا ساؤتھ وزیرستان کے وا ایف آر بنو کے وا خیبر ایجنسی کے وا اس شکر دے پا نارتھ کے سو مسئلہ نشتا پا ساؤتھ کے کمزیونوں کے خلق دی اغتولا ایکسیسیبل دا تیرا کے دو سبتا اپریشن روان دے خوچ کم ایکسیسیبل ایریاز دینا دا ویکسینیشن خدے نو کو اوارال تا سو پا فاٹا تا گوری نو فاٹا کے خو اوارال سر سیچویشن دیر زیاد لکا امپروف شوے دے لکشان دے بس دا باڑا او جمروت چکم دے لکا دا دے خو دا دے دین علاوه باقی خطر ډېر زیات خبر ټریک باندې روان نه ده.
دغه راپور تر مخه خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او اف ار بنو هغه سیمې وي چرته چې د پولیو وایرس ډېر خورو. ولې دې کال راپورونه ښایي چې خیبر ایجنسی کې یو اویا فیصده، شمالي وزیرستان کې 50% او جنوبي وزیرستان کې 20% بهتری راغلی ده. د قبایلي سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر شعیب وایي چې د دوی ټیمونو لپاره تیر کال دغه سیمو کې کمپاین کول مشکل وو، ولې اوس د دوی ټیمونه کور کور ته رسیږي او خلک ورسره هم ډېره مرسته کوي.
نو کته کې تاسو وګورئ نو خوشې خو پدې دی لکه ساوت مون ته فول اکسس ملاو شو کنه جی. د نار دار تقریبا 22000 ماشومان ویکسینېټ کیږي، لکه دې فردر دلا بهر دي چې غیم لاړ شي غیب ان شاء الله ویکسینېټ شي. د ارمی شو پولیټیکل ایڈمنسټریشن شو فول سکیورټی د هر یو ټیم سره تقریبا په ټرای پل ایریا کې فیوزر خو تقریبا کته تاسو وګورئ د هر کمپین تو 2500 لري فیوز دې دي هغه بیا رسو کلیر شي کنه. او ماشومان خدا چې ویر دي چې لکه چاته ورچختيږي نو سلام ناول ته یا کو ته یو یار تخلو کو لاوي لکه چې هر کا
دغه راپور کې د خیبر پختونخوا په حق لسنه دی ویلې شوی. ولې د صحت پوهان وایي چې د خیبر پختونخوا ستر خار په خبر لکی مروت او ټانک سیمو کې اوس هم وایرس ډیر خور دی او د مخنیوي لپاره به حکومت ته د پولیو موثر کمپاینونه کول غواړي. ولې قبایلي سیمو کې اوس هم یاره ترخشته دی او د پولیو ټیمونو لپاره بغیر سکیورټي دغلته ګرځېدل ممکن نه دي، خو بیا هم د پوست په مرسته سره ټیمونه ګرځي او ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدل ساس کی ورکوي. د یادګرنې ورده چې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ هغه اداره ده د کوم په سفارش چې ډبلیو ایچ او تیر کال په پاکستان سفری بندیزونه لګولي وو، او د کال اخیره کې به بیا هم دا اداره په پاکستان کې د پولیو په اړه خپل جایزه اخلي او ډبلیو ایچ او ته خپل سفارشات وړاندې کوي چې پاکستان کې د پولیو صورتحال څومره ښه شوی دی او ډبلیو ایچ او ته څه ګامونه اوچتول پکار دي. بلخوا د خیبر پختونخوا یو لزلو او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپاین نن هم روانو او نن په دویمه ورځ هم ټیمونه کور کور ته تللو او ماشومان ته د پولیو نه بچ د لوساس کی ورکولو دا کمپاین به سباله هم روان وی. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
قدرمنو اوریدونکو، اوس یو ری بیا د افغانستان او د پاکستان د استخباراتي ادارو د تفاهم لیک په باب یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان او افغانستان امنیتی چارواکي پخلی کوي چې د دواړو ادارو د استخباراتي ادارې چې کمی دي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو لکه NDS او ISI د دې ترمنځ یو تفاهم لیک سعودي په ورستیو کې چې له مخه به دواړه ادارې د ترګرۍ په ضد او د ترګرو په ضد یو لبل سره معلومات شریکوي. په دې باب له اسلام آباد څخه پیر ولایشاه یو رپورټ راستولی او په دې کې له څېړونکو او له کارپوهانو سره خبرې کړي دي چې څومره اغیز به وکړي دا د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر. نور حالم دی رپورٹ کی.
پاکستان کې سیاست مداران او دفاعي تجزیه کار د پاکستان او افغانستان د فوجي استخباراتي ادارو ترمنځ ترهګرې په ضد لاسلیک شوی لوزنامه یو مهم پرمختګ بلی. د لاسلیک شوی تړون تر مخه د پاکستان فوجي خفیه اداره ISI او د افغانستان د مخبره کامی اداره NDS د ترهګرو په ضد شریک هلو ځلو باندې سلا شوی دی. د پاکستان د فوج د تعلقات عامه سانګ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا او د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عابدی دغه معاهده د لاسلیک کېدو پخلی کړی دی. د دوانو خوته حکومتي چارواکو تر مخه دغه لوزنامې د لاندې به ISI د افغانستان د مخبره کامی ادارې کارکونکو ته تربیه ورکوي او ورسره به په تکنیکی میدان کې هم مرسته کوي. او د پاکستان او افغانستان فوجي استخباراتي ادارو چارواکي به د یو بل په هیوادونو کې د ترهګرۍ په تور گرفتار کړل شوي تنانو نه شریک تفتیش هم کولی شي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د لوزنامې د لاندې به د دوانو هیوادونو د شریک دشمن تعین کولی شي او هغه عناصر به هم په نخه کولی شي کوم چې د افغان افغانستان د امنیت لپاره خطر ثابتېږي. د افغانستان د استخباراتي ادارې ویاند حسیب صدیقی د خفیه ادارو تر منځ لاسلیک شوی لوزنامه یو لوی پرمختګ بلل دی، خو ورسره د هیله هم څرګنده کړې ده چې د پاکستان فوجي خفیه اداره ISI به په لوزنامه باندې د اخلاص سره عمل کوي. د افغانستان بر ایوان یا د اولسي جرګې غونډه کې ځینې غړو د دغه لوزنامې په ضد سخت غبرګون ښکاره کړی دی او دوی د لوزنامې مخالفت کړی دی او دا دریځ هم خپل کړی دی چې دا لوزنامه به افغانستان ته هیڅ فایده نه رسوي. کوي. خو د دغه افغان پارلماني غړو په پرتله پاکستان کې سیاستمداران او سیړونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامې ته په درنه سترګه ګوري او دوی وایي چې ترهګري د منځه وړلو او په دې اړه د دواړو ملکونو ترمنځ د مخکې نه موجود بې باورتیا د ختمون لپاره دا یو بنیادي او اهم ګام ثابتې دي شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر او قومي اسمبلی کې د افغان فورم مشر آفتاب شیرپو وایي چې د ترهګرۍ په ضد د شریکو هلو ځلو لپاره د داسې یو فورم ضرورت د ډېر وخت راهسې محسوسېده. چېرته چې د دواړو هیوادونو فوجي قیادت د یو بل سره همکاري کولی شي او د ده په خبره د دې لوزنامې به ډېر ښه اثرات مخې ته راځي.
چې د دواړو ملکونو اسټابلیشمنت کینی او چې څو مسلې نه چې هغه پاره کې کیږي حل کیږي اوس په زما په خیال چې د دواړو هغه کې یو خو مفاهمت سره د یو بل هغه باندې پیدل چې بای څنګه کار کیږي د یو بل ادارې څنګه کار کوي او ورسره ورسره چې څو معلومات یو ایجنسی ته یې چې هغه بل ته فوري پاس کوي او د دې لپاره یو کمیټي یا سداسي جوړی چې هغه کې د دواړو ملکونو یا یو فورم جوړی چې هغه فوري تور باندې یو بل ته خبر کوي او هغه باندې عمل کوي. د دې سره به ما په خیال یو شوې راشي د دواړو ملکونو د انټیلیجنس ایجنسی او د عسکري قیادت ترمنځ.
که څه هم پاکستان او افغانستان د ریس خپلوي چې د خفیه ادارو ترمنځ همکاري په نتیجه کې به دواړه هیوادونه د خپل شریک دشمن خلاف کوټلې او پریکړي عملیات کولو جوګه شي. خو د دفاعي چارو ماهر ډاکټر حسن عسکري وایي چې دا مقصد صرف د لوزنامې لاسلیک کېدو سره نشي ترلاسه کېدی او دې زیاتوي چې د لاسلیک شوي تړون اصل نتایج او اثرات به اله ثابتېږي کله چې په دې باندې د عمل کولو وخت راشي.
لیکن اگر عملی طور پر سیچویشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو صرف اگریمنٹ سائن کرنے سے ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کم یا ختم نہیں ہوگا.
دے وائی چی افغانستان دا ډیر وخت راه سے پاکستان باندې حقانی شبکی او نور افغان طالبانو مشرانو سره د مرستو تورونه لګوي او دغه شن پاکستان هم دا تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان قیادت افغان خاوره باندې موجود دی او افغان حکومت د دوی خلاف سکاروای نه کوي او کچره د لوزنامې په نتیجه کې دواړه هیوادونه د یو بل د دشمنانو خلاف په اخلاص سره عملیات او د یو بل سره همکاري کوي نو بیا دا واقعي او مهم اقدام ثابتې دي شي. د آی ایس آی او این ڈی ایس ترمنځ لاسلیک شوی متیا داش باندې د پاکستان د حکومت عکس العمل معلومولو لپاره مو چې کله د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله سره تماس ونیس نو دوی وویل چې په دې اړه به خارجه دفتر د حکومت د ریس د راتلونکي زیارت پر ورځ 19 خبری بریفینګ کې جاری کوي. واضح دی چې د مخبری د ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تړون کې دا نه د پډاګه کړی شوی چې آی ایس آی به د افغانستان د خفیه ادارې کارمندانو ته تربیت چرته ورکوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
گران اردن کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو او ٹی وی او سات خبری خبر ونا لا جاری دا اس وان دیکھو یو رپورٹ د پاکستان پولی تنیز دے د پاک افغان پولی تنیز دے قبائلی سیمے خیبر جن سے باڑے پا حق لا چرتا چے تاجرانو حکومت نا خواست کر دے چے دوی کاروبارونا بحال ولو کے ورسرا مرستیو کی پدے حق لا باندے دا ابراہیم شنواری یو رپورٹ تستاس پام را کرسو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د چارواکونو ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن په اول ځل د سړکونو په تعمیر کې استعمالیدونکو د لویو درنو ماشینونو د باړې تاریخي بازار په منځ کې تیر شوي د 2.5 کیلومتر سړک د پراخ کولو کار پیل کړو او د چارواکو په معنا د سړک د تعمیر دغه کار قریبا شپږ کاله پس د باړې بازار د پرانیستي اړخ د هم یو مهم ګام دی. اسی حکومت اعلان کړی وو چې د باړې کډوالو خپل کورونو واپسې پروژې شروع کولو سره سم به د باړې بازار هم پرانیستی شي خو د بازار دننه سړک پراخه کولو او نور ځینې جدي او جدید اسانتیاو په حق له حکومتي پلان باندې د ځایي تاجرانو تحفظات وو د کومې د لګولو د پاره چې تیر اونۍ د انتظامی چارواکو سپاکو مشرانو او د باړې تاجرانو ترمنځ پر لپسې غونډې وشوې او اخره حکومت په دې رضا شو چې هغوی به د تاجرانو د تحفظاتو احترام ساتي. د کال 2009 راهیسه تړلې شوې د باړې تاریخي بازار بیا پرانیستي په حق له چې کله دغه بازار د تاجرانو اتحادی او پخوانی مشر سید ایاز نه د هغوی شخصي جذبات او احساسات او پختل شن نو هغه ویل
باړې بازار د روټ کولا ویدل او د بازار کولا ویدل چې دا من طرف یو هم کتن دی او ډیر کمیابي خبره ده او ښه خبره ده په دې باندې تاجر برادری ډیر خوشاله ده خو صرف موږ خو دا خبره ده چې د کار باندې مدار او هغه څه ده چې نو سروې څو پر نه شوې مخکې نو پی ان ډی فاټا فاټا جمع کړی دی د دې لپاره چې دا ورډین دا کومه پیسې راغلي دي هغه نو صرف توان راکړي نو ورته چې دا پر مور نه و چې څو پر هغه شای سروې نه شوی او هغه نه شوی دا دکانو کمپنسیشن یې دا دکانو توان یې کم نه ور کړای نو دا یو مهرباني او کوم تاریخ خو ورځ نه راغلی دا او نور هم په دې کوشش دا دی امن نو دغه طرف ته یو اهم قدم دی شپږو کالو پس بازار کولا ویدلو دا علاقې کولا ویدل دا چې یو اهم خبره ده
د سیدای ازو د باړي نور تاجرانو له اړه شو د مالی زیانونو معاوضه د غوښتنو په حق له چکر د تنظیمي چارواکو نه او پختل شول نو هغه او منل چې تاجرانو ته رسیدلو مالی زیانونو په حق لبه د سپا کوم مشرانو د بازار تاجرانو او حکومتي چارواکو یو کمیټي جوړول شي او
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی دا وړاندې کولو کې تکنیکی رښتم سره مرسته کولې پروډوسر وو ارشد علی او انجینران موږ سره سیدرک او جیکسن دې ته هم ډیره مننه وایو او د ټی وی د خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی خو د ریډیو خبرونه لا جاری ده سوشي بو کې پتا سوش په خیر ډیو پروګرام اوره چرته زایما ډیور ریډیو سره اوسه